لاس بجې شوې احمد شبری هم دا سادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د دې سات د خبرونې لویه برخه سادي رډو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده په خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانشوی چې په خونه اجرایی رئیس عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وټاکل شي تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شي ملګرو ملتو په افغانستان کې د اوربند حساسیت کړی د بدخشان پر نوسی دروازه ولسوالی طالبانو برید کړی او د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ د کورونا د بندیزونو له امله نن د نور کله غونډې نه لمانځل کیږي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې پر اوربند ټینګار وکړ انټونیو ګوتیرش پرون وویل چې ملګرو ملتو ډیرې هڅې پیل کړې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند وشي د ملګرو ملتو سرمنشي په نړۍ کې د کورونا وایروس خپرېدو له امله مخکې د مارچ په درویشته منیټه هم په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون چې جګړې پکې روانې دي د شکیلو ډلو ټپلو ترمنځ د اور بند غوښتنه کړې وه شاغلی ګوتیرش پرون وویل چې تر دې دمه په نړۍ کې شپاړس وسلوالو ډلو د غوښتنه منلې ده او اور بند ته یې غاړه ایښې ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د روژې مبارکې د رارسېدو په پیغام کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه خو طالبانو وویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په نوسی دروازه ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قومندان هم په وژل شویو کې شامل دی د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو لسولورو پر دی ولسوالی برید وکړ
ترين درګری 11 تن از طالبان به شمول مخدوم
په دې نشته کې د طالبانو د یو مهم سر ګروپ مخدوم معراج په ګډون ولس وسلوال طالبان ووشل شول او ته تن نور ټپيان شول په ټپيانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی د شاغلی روحاني په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب نه دا وشته طالبانو تر اوسه په نسې دروازه ولسوالی کې خپل لوري ته د مرجوب لپاره رسنیو ته سن دی ویلي په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قمندانۍ د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهمه وزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډیر مهارت سره ځای په ځای کړو بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې په
له بل خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې یو بل کس د خوګیانو پولیس والی کې لشپش کیلوګرام چرسو سره نیول شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي دي چې پر دې دلالت کوي چې کورونا وایروس د چین لیوه لابراتوار راوتلی دی ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولای چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري د وی موږ غواړو چې پوښو چې دا وایروس له کوم ځای راغلی دی له چا راغلی دی څه شوی دی دا به په بیل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو دا سې پښتنې کې چې د ولسمشر ټرمپ د سرګندونی په د امریکا او چین ترمنځ د کورونا وایروس پر سر اختلافات جوړ کړي د امریکا ولسمشر ټاک اټکل کوي چې شایي د کورونا وایروس سهوند ووهان د وایروس پیژندنې له لابراتوار څخه بهر شوی وي چینایي چارواکي وایي د صحیح شواهد نشته چې د کورونا وایروس اصلي سرچینه معلومه کړي خو یو شمېر متخصصانو ویلي دي چې دا وایروس د ووهان په شار کې د وحشي ژویو د غوښې د خرڅلاو له بازار خپور شوی دی د روسي سرریازم میخائیل میشوستین قرنټین شو څلور پنځوس کلن میشوستین پرون د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبر په خپل اعلان کړ او ویل
تلکه شته ستاله известно что тесты
которые زما د کورونا وایروس د ټیسټ خبر اوس راغی چې مثبت دی د ته په کتو سره د روسي د حکومت د حفاظتي ادارې او د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم باید قرنټین شم او یوازې شم میشوستین وړاندیز وکړ چې د سرریازم لمړی مرستیال اندري بلوسوف په موقته توګه د دند مختوري خو د روسي سرریازم ټینګار وکړ چې لټول مهمه مسلو سره په تماس کې پات شي کرملین وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان لمخي بیلوسوف موقت سریازم ټاکلې او مشوستین ته د زر رغېدو هیله کړې. په روسیا کې د پرونیو شمیرو لمخي 9900 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د می په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو د نړیواله ورځ لمانځي. خو سږ کال د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي بندیزونو د هڅې اغیزمن کړي دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي دي. په اروپا کې د کارګرانو لاریونونه کنسل شوي دي. په روسیه کې هم چې د کارګرو په نړیواله ورځ کې به نور کلونه ډیرو خلکو برخه اخیسته، سږ کال د کورونا وایروس له امله لاریونونه لغوه شوي دي. د دې ورځې د لمانځلو لپاره د کارګرانو اتحادیو خپل ملاتړ په نړۍ کې هڅولې دي چې په خپلو کورونو کې او د کورونو په بالکونونو کې شعارونه راځوړن کړي او یا دې د خواله رسنیو له لارې له کارګرو سره خپل خواخوږي څرګند کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. د ازادي راډیو د دې صد خبرونه لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس مخکې تر دې چې دی 19 پروګرام ته مخه کړو، مهم راپورونه ته مخه کوو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سربر دانشوی عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به پای ته ورسی شي. شغلی دانش ته خبري پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوز سره په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړي. د شغلی عبدالله یو بیان ته مزادي راډو سره خبرو کې لمندي څرګنده کړه چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصيل د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وای د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلی چې خاغلی عبدالله به د مصالحې ادالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نو مولوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لزنګړی استازي دی بورا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د والی او همغږي د ټینګښ لپاره هڅې روانې دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي ورستۍ هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایه رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
هغه میسم وایي د دې طرح پر بنسټ پراتلونکو حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمينه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکو نه د وسنی بحران د پای ترستو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. ګامونه عملی در راستای ختم بحران کونونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د خلکو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته لاغې راپورته شو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غنی د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو سیالي عبدالله دا نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په نړۍ کې په وروستیو اونیو کې د کورونا وایروس خپرېدو له امله بندیزونو بیکاری زیاته کړې ده او ډیر زیات خلک په دنیا کې بیکار شوي دي. خو له روزګان د روزګان له مرکز ترین کوټه یو ښه خبر لرو. هلته په لسکونو ځوانان توانېدلې دي چې نوي کارونه پیدا کړي او د بیا رغونې په کارونو بوخت شي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
دا د مرکز ترینکوټ په یو څنډه کې د استنادي دیوال د رغولو چارې دي چې په کښې کې لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. هغه ځوانان چې دلته د بیا رغونې په کارونو بوخت دي زیاتوي چې تر دې وړاندې بېروزګاره وه، چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ذهني پریشانۍ هم اخته سوي وه، خو وایي اوس هم د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي په لاس راوړي او هم د خپل وطن د رغولو لپاره کار کوي. اسمت الله او اسدالله یو له هغه کسانو دي چې د بیا رغونې په کارونو بوخت دي او ازادي راډیو ته داسې وویل:
تقریبا دوی درې میاشتې کېږي چې همدلته دغه کار شروع دی او په لسګونه ځوانان چې دېر څلوېښت ځوانان دلته په کارو سره مصروفه دي. له دې سره ځوانان له نشو څخه، له جګړو څخه، له ناخوالو څخه رامنې سوي دي، له بېکارۍ څخه رامنې دي. په آینده کې مو له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې دوی ځوانانو ته، بېکاره ځوانانو ته، داسې نور برنامې هم په لاره واچوي.
تر دې وړاندې زه خپله بېکاره وم، اوس دغه کوم د کار زمینه چې موږ ته برابره کړې ده موږ ډېر ښه خوشحاله یو. موږ دا یو کار راته پیدا سولی، موږ د نور هم دا خواهش کوو چې زما په څېر نورو ځوانانو ته هم داسې د کار زمینې برابرې سي.
په دغه ولایت کې د ولسي تړون مسؤول شریف الله جنتی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد پروګرام له لارې دا مهال سلګونه بېروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې د بیا رغونې او په یو شمېر نورو کارونو کې بوخت دي.
څه باندې یولس او دوه نفره پر کار باندې مشغوله سوي دي، دلته د کاري فرصتونه پیدا سوي دي. خلک همدارنګه د ام سی سی جی په دې کې څه باندې اتلس او نولس نفر پر کار باندې مشغوله سوي دي، دلته کار پیدا سوي دي. همدارنګه د ولسي تړون پروګرام چې دی کله چې په یو کلی کې د دې کار رواني په سلو کې څه باندې شپېته فیصد خلک هلته په کار باندې اخته کېږي.
هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې څلور سوه دیارلس سیمه ییزې شوراګانې لري چې یادو ځوانانو ته د کار تر څنګ په دغه ولایت کې د کلیوالو په خوښه زیات شمیر د بیا رغونې کارونه هم ترسره کړي دي. دا بیا د ترینکوټ ښار اړوند د ګرماب سیمه ده چې د ولسي تړون له لورې د دې سیمې اوسیدونکو ته د دوی په خوښه یوه ذخیروي ټانکۍ جوړه سوې ده چې اوسیدونکي زیات خوشحاله دي.
یا دلته هم اوبه نه درلودې، دلته څانان هم بېخي وایي د کم وه نو ډېر د
سید ولی چې د دغه سیمې اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به یې د خوراک اوبه په پیسو اخیستلې او یا به یې هم ډېر مزل پسې کولی، خو وایي اوس یې په کور کې د اوبو یوه نلقۍ بسته سوې.
خلک ګرده د ولس ګرده ځینې خوشحاله دی، ډېر واجر ده او ښه کار دی، ښه پاکې اوبه دي، ښه منظم کار یې دی. نو ډېر وسا خلک وسا دي، پخوا موږ د سانانو سه یا د یو لرې لرې بمبوسه به موږ اوبه راوړلې معنا موږ به چښلې، نو اوس ډېر د خلک وسا دي.
مدني فعالین بیا زیاتوي که بېروزګاره کسان دغه ډول پر کار سي نو پر جګړې به مستقیم اغېزې ولري او د جګړې ګراف به راټیټ سي. که څه هم د ولسي تړون له لورې یو شمېر ځوانان دغلته په کار بوخت سوي، خو د اروزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم شاوخوا شپېته سلنه ځوانان بېکاره دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسې پوښتنو ته ځواب وایي. دا خپرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپښین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
ولایت په ولایت پروګرام نن د ماسپښین له دوو تر درو بجو کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د سکایپ له لارې هم برخه اخیستی شئ. د ټلیفون شمیرې د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته بیانوو او تاسو کولی شئ چې پر هغو موضوعاتو باندې د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ چې په کندهار کې څرنګه رغاونه کېدای شي، د کندهار د رغاونې مخې ته ستونزې څه دي، البته هغه ستونزې چې د حل لارې ورته تاسو پیشنهاد وکړئ چې د خبرونې میلمه او تاسو دواړه لاس سره یو ځای کړئ او نتیجه دا شي چې کندهار ته مو خیر ورسی شي. وخت په یاد لري له دوو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام دی نن کندهار ته ځانګړی شوی دی. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دیونیس پروګرام ته مخه کړو او په دې پروګرام کې مو فرهنګي تند ماته کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
کاناډایي آنلاین رسپانې آی پالیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیر نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پیل لپاره فرصت شته. ښاغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپایي ټولنې دا جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي، ځکه د په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو 15 طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه هیله مندیم چې تاسو به روغ جوړ او له کرونا نه په امان یی. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په دې غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسایل راخستي. په هنر جاج کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د کرونا پر وړاندې د تبلیغاتو په برخه کې د هنر د ونډې جاج اخلو.
نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاده پیښې کېږي او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې سړی خفه کوي اکثره وخت داسې پیښې وشي. نو
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر فاروق مازیګر سره د هغه په فن خبرې کوو.
امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتونکو سربا سره مینوي، خو دغه نه غیر کښه په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځبه سره نه کینو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بیړنې خبر واوري.
فهم څو زله خپل لاسي سات ته وکتل، دی ادي څومره نا وخت تکړه وګمې په خبرو کې ورولوي ده. ولی وار خطای اوس براشي نن د سودا لیست لګډیرو هغه چې ترڅو سودا
او په ورخمین خیال کې به وباته لیکل شوی نظم واوري. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یو خوله دا ټپه کوله، انسانیت دی تل ژوندی وي، د خولې نوړی بنیمو ژوند بکونه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اپریل د شمنېټه د رسنیو د کورنۍ او ازادي رادیو لپاره یو تور ورځ ده. په همدغه ورځ دوه کال وړاندې ازادي رادیو خپل درې همکاران له لاس ورکړي. سبون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشته محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالانو د کابل په شش درک سیمه کې د اپریل د دیرشمې نیټې په سهار ځانمرګې برید وشو. فرشته محرم دورانی چې نوی غوښتل ازادي رادیو سره د ښځو پروګرام مخې ته یوسي په لومړۍ پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سبون کاکړ او عباد الله حنانزه د پیښې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي وو چې دی وبل ځانمرګي برید په فایل کې ژوند له لاسه ورکړ. ازادي رادیو چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ترویج د بشري حقوقو د پاللو او یوې خبری رسنۍ په توګه فعالیت کوي د خپل کورنۍ د دریو غړو له لاسه ورکول ورته یو ټکان ورکوونکې خبرو. د ازادي رادیو مجلې نننې غنه د خپل دریو خبريالانو روح ته ډالې کوو او په پیل کې به د ازادي رادیو د افغانستان د برخي رئیس قادر حبیب پیغام وورو چې لمخې د ازادي رادیو رسنی زجمنتیا یو ځل بیا راتازه کړي. دوه کال وړاندې په همدې ورځ ازادي رادیو خپل درې همکاران پیوزان مرګي برید کې له لاسه ورکړ. د کابل په شجدرک سیمه کې دغه برید داسې مهال وشو چې خبریالان دی او بل ځانمرګې برید د خبري پوښښ ته ورغلي وو. برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د ښځو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزل نه شو. مونږ د خپل وجل شو خبريالانو لارې ته چې کرا متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه او دوام ورکو. ازادي رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه او ټولنیزو شبکو لارې خپل اوریدونکو ته د آزاد بحثونو او نظر او شریکولو زمينه برابروي. سباون ویډیو جرنالیستو هغه باندې ډیر خوشاله دي چې لیدل په 2013 میاشتو کې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک خپره شوې ویډیوګانې 3 میلیون زله کتل شوې دي. عباد الله حنانزی د زهرو کاروان خپرونې ته کار کوي. د دې خپرونې هدف د نشئی توکو په وړاندې مبارزه او د نشئی توکو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دی. ازادۍ رادیو د دغه پروژې د پراختیا په ډیجیټلي چوکاټ کار کوي. محرم دورانی نن لمو سره نشته. ازادۍ رادیو د شوزو په اړه خپل پروګرامونه 100 ساعته زیات کړ. درانه هم همدا غوښتنه درلوده. مونږ ولویدو خو له پخوا پیاوړې بیرته را پاسېدو. مونږ به تل د خپلو تللو خبريالانو د ارمانونو پوره کولو لپاره د بیان د ازادۍ او کره معلوماتو د رسولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکو. چیرې د انساني تاریخ پانی واړو نو وبګورو چې په انساني ټولنه غنې وباوی راغلي دي. دغه وباګانو ځانګړې وخت او جغرافي لرلې چې ذکر یې د انساني تاریخ په متن کې خوندې ده. د وباګانو په اړه وخت نا وخت منفي او مثبت تبلیغات شوي. خلک په هول شوي او کوخخ شوي چې انسان له وبا وژغورل شي. په افغاني ټولنه کې وبا هغه ساري ناروغي ته ویل کېدل چې انسانان یې له عمل امر کېدل. په دې ورسیو کې کرونا هغه وبایي ناروغي ده چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې ده. کرسنۍ د خپل مایک لاري د کرونا په باب معلومات ورکړي. ملایانو په منبر غږ پورته کړي او هنرمندانو د خپل هنر لمخې خلک پوکړي دي. هارون بچا د پښتو ژبې هغه سندرغاړی دی چې په دې ورسیو کې کرونا ته ځانګړي زمزمه کړي. هغه وایي چې له کرونا نه د ځان ساتنې په پار انسانان مجبور دي چې په خپل کور کېني. نو ځکه خو د ارمونی له سور سره یو ځای په خلکو غږ کوي چې په کور کېنی ترڅو ژوندي پاتې شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان له هارون بچا سره مرکه کړي.
هنر جاج هارون پاچا را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبرې وکړو په ځانګړي ډول د وروستۍ سندرې په اړه چې د کورونا وایروس په اړه یې ویلې ده. ټوله خو زما زنه ده، خو فقط دومره مې زده چې لارې کوڅې له کورونو ډکې دي، زما لالیه په خپل کور کې نه او مخته دې واچوي او ماست دعا په جای نماز د خپلې مور کې نه. پاچا صاحب خراغ له خبرونه ته
ډیره مننه. توروان صاحب تاسو سلامونه، تاسو د خبرونه ټولو ریدونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلی نیک پرزونه په دې کې روغ جوړ اوسئ، خوشاله اوسئ.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب دغه ساسي شیر بیخي انګامه جوړه کړې ده، ساسي د سندرې ډیر مینوال پیدا کړې دي په ځانګړي ډول په افغانستان کې، ډیر خلک یې اوري خوند اخلي او حتی ماشومانو دا ذهن ته سپارلې ده. او کدر ته وایي دغه سندرې په اړه، دغه سندرې د شیر په اړه که راته معلومات راکړي.
دا خدای سره وو تورمن صاحب چې زه خو دلته مسافر یم، په چک جمهوریت کې ژوند کوم، مشال ریډیو سره د خبريال په توګه کارم کوم، په ځمن کې خپلې هنري هلې ځلې مې هم تر خپل وسه جاری ساتلې دي. نو دا وطن چې لري یو وطن کې خو زیاره د پیښې کېږي او له بده مرغه دا داسې پیښې کېږي چې سړی خفه کوي اکثره وخت داسې پیښې وشي. نو دا پکې د رستو کې د کورونا دغه پیښه راغله، خلک په نړیوال کچه هم ډېر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره، او بیا په وطن ته چې دغه وارث در رسېدو په پښتونخوا کې، افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله کې خلک نغه کړل، ناروغه کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو، دلته خپرونې هم کولې په مشال ریډیو، دغه موضوع یوازینی موضوع دغه د کورونا و. نو په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو، هغه د هغې علت دا و چې کله کله چې داسې پیښه وشي، نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ما ته داسې لګي چې زما هغه اورېدونکي، زما هغه مینهوالې خوښ هم کی که نه، په ټولنیزې میډیا فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ دو منټه و هغه خلک خوښه کړي. نو ما بیا چې دا کورونا وبا چې راغله، خلک یو څه اندېښمن شو، بلکې ډېر اندېښمن شو. نو ما هلته یو ملګری شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې، زموږ ملګری دی اکبر سیال، یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسو چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي که نه، دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل، ما ته راولېګل واتس اپ کړل، بیا زه کېناستم خپلې کور کې په غرض د کار نوم رخصتوم. نو هغه خپل د ریرسل کمره کې ما جمع را واغسته هارمونیا او بس کېناستم. ډیر ضرورت یو کمپوز جوړ شو، بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نه فارغ شي، هغه ته مې غږ کړو، ما ما سره لږ مرسته وکړه، دا کیمرا مې مراد ته ونیسه چې دا ځل زه ریکارډ کړو. بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا کنه ډیره مونږ یو 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 نادره کار کوو کنه، خو بس داسې په آسان آسان او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دغه شعرونه زمزمه کړل، ریکارډ هم کړل. هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل، نو بیا افغانستان کې ځینو ټی وی چینلونو داسې په پښتونخوا کې، په پاکستان کې، هغوی نه تقاضا وکړه چې دا زمزمه او دا ویډیو که څه هم هغه داسې په مسلکي توګه مونږ نه وه ریکارډ کړی که نه، په عام یو موبایل فون باندې مو کړی وه، هغوی ته جالبه معلومه شوه. بس بیا دا مونږ خپرو، یا بسم الله، زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسي چې دوی احتیاط وکړي او په کور کښېني که نه، دا 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 مسله جدي ونیسي. نو همدغه هدف و زمونږ تورمان صاحب، ښه ده چې زه خوشحالیږم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټی وي چینلونه خپروي او خلکو ته دا پیغام لا هم رسي. نو خدا دا خود خوشحالی خبر
مننه. پچا صاحب که څه هم بی باجی به سنزمنه وي، ولې بیا هم ډیر کم ټول زدنه وي، کېدای شي یو څو پارچې که ځینې دوستانو لا هم د تلویزیون له لارې نه وي اورېدلي، ځکه په اکثرو کلو بانډو کې په افغانستان کې داسې دي چې هلته برېښنا نشته، تلویزیونونه نشته، خلک د راډیوګانو له طریقه د ډېر اطلاعات ترلاسه کوي.
اوبخه خو زه خو ماته معلومه دفتر کې ناستې، ملګري ناستې، هر څوک خپل کار کوي که نه، وخت او موقع داسنه چې پکې زمزم تاسو بیا
فقط که اندسی زمزمی ډول نه اندسی د شیر ویلې شي چې یو څو پر چې د شیر په ډول باندې لکه خبرې چې
تاسو تاسو ویل او ما دغه مشمات هم یاد دي کنه
نور دې کې په یو ځکه ویلې دي پچا سیب چې تاسو له کورونو مو وځي زبتاست شور راوړم اندسی څه شر پکې بلې
او داسې یو شعر پکې وو چې په خاموشۍ کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینه
څه شور مراوړې ورته ورسره راغی نه خلکو ته کورونو کې آیا دغه ورسره راغیم د سندر زمزمو ته د سوشل میډیا لاري ادامه ورکړې تر هغه ورسره مو څه ثبت کړی دي چې خلک ورسره په کور کې کی نیوای وري
او نو بس وخت په کوشش کوو لا خو مې نه کړی فکر کوم یو مې کړی هم دا هغه هم د کورونا ته یو اشاره و پغې کې چې د یو ډیر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک اوریدلې پښتونخوا کې ډیر هم مشهور شو یو وخت موږ له واړو چې دا به اوریدو چې سوزم په انګار د لری لری نه او خان دی را تیار
د لری لری نه
نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او دغه احتیاطي تدابیر یو تدبیر به کده هم د خلک باید له یو بل لری ووسی کنه فاصله کې ووسی او یو بل تک خان دی او کجاری هم چې د لری نه دغه دواړه کارو کی نو دغه ماته یو جالب شعر معلوم شو هغه هم په دې نیت خبر کو چیزه خلکو ته بیا هم یو پیغام ورسی چې دی خامخه دا څنګه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکړي او له یو بل لري اوسي تر څو د کورونا نه په امان پاتې شي.
بله تاسو ول پچا سپ چې پس په دفتر کې خلک هغه چې مثلا تر اوسه پرې ندي خبر ډیر به خبر وي چې تاسو دند څه د کوم ځای کې کار کوي په کومه برخه کې وړي پوي شي چې پچا سپ غیر له دې چې سندري وي نور څه بوختیاوي لري او د دغه نور بوختیاو طریقې څومره د کورونا وایروس د په برخه کې د امه په هوی برخه کې کار کړی دی
مننه تروان چې زه خو د 2003 کال کې راوتلم امریکا کې ما ول هم د 2010 کې بلکې د نه په خیرونه شپور زو کې بیا دلته د مشال ریډیو په نوم چې د زمونږ ازادي او مشال د یوې د یو چتر لاندې د دوړه ریډیو ګاندي مرکزی دفتر په روپا کې د چک جمهوریت کې نو د 2009 لسم کې زب وخت کې امریکا کې ما نو د مشال ریډیو چې جوړیدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غوږ کو چې کوم سره کار وکي بیا زراغله ما امریکا کې واشنگتن ډي سي نه مې سره کار وکړو دوه درې کال هلته ما بیا ماشومان مې تراغدل او بیا وخت تا سره د 2012 کې چې بیا زما د مشرانو لما غوښتل چې تاسو راشه یورپ ته راشه کډو کړه نو بس لاغه وخت راسي 2012 کال راسي په چک جمهوریت کیمپ په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزی خار ده د لزمنګه غټ دفتر ده هلته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا شپږیش اتویش ریډیو ګاندي ته چې نړۍ په بیلابیل برخو کې خبرونه لري زه د مشال ریډیو سره د خبريال په توګه کار کوم او دا اوس چې د کورونا مسلې دي هم زمونږ د خبرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي خبر شي او دغه پیغام ورته ورسي چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي
مننه پچا سی پیګم ساسي وخت کم دی له دفتر نه سره خبرې کوي فقط د فیسبوک کې هم موږ ویلی ول چې هارون پچا سره خبرې کوو زین دوستانو دغه شعر سټایل دی سردار ولی سیرت ویلی چې پچا سی د غزل ډیر خوند راکړو او ټول غزل عامه په هوا دی او بل نور الله صالحی لیکلی چې زما پان دغه نوې سندره چې د پچا سی د بل خ ول ده د کورونا وایروس ته په برخه کې د امه په هوی خو راشد خاطر به دوه پښتنه هم کړی دي ک پلن ډول جواب ورکړي نیکري چې اوریدلې مو دي چې هارون پاچا د قران کریم حافظ هم دی او بلی ویلي چې آیا د خپل هم شیر لیکي او خپل شیرونه تر اوسه پر سندري کړي کڅنګ فقط ک دغه دوه پښتنه ته پلن ډول تاسو غواړي چې جواب وایي مهرباني وکړي
او مهرباني دې ملګرو چې پیغامونه را لګلي سلامونه را لګلي چې ټول تاسو مالخوا هم سلامونه او مینا کاش کې دومره دغه مې وې نصیب مې وې چې قران کریم حفظ مې کړی شوی وي په ترجمه مې ویلې دې حسین مې ویلې دې ختمونه مې سو واري کړی دي او حفظ خو حافظ یې نیمه او بل شعر مې کلر نه دی لیکلی یو ټپه قدر یو شعر قدر مې کلام نه دی لیکلی بس شعر مې خوخیږي ملګری شکر دې ډیر لرو یا پیازمنګ پښتو دغه پانګه چې ده ډېره دغه درنه ده د شعر له پلوه ډېر تکړه تکړه شاعران لږ هغه پخواني کلاسیک دور نه راواخلي تر اوسه پورې نو بس شعر مې خوښېږي چې کله کوم یو مې خوښ شي هغه راواخلم کله ورته کمپوز م جوړ شي بیا مې کوشش شي چې له موسیقۍ سره د خپلو وطنوالو ته وړاندې کړم
ډیر ډیر مننه خاغله ارون پچا که څه هم خبرې زموږ هم ډیره دي او ریدم پښتون هم ډیره خو تاسو په دفتر کې دا شیبه د کار پر محل متاثر اړي کوي ولا ډیر ډیر مننه چې وخت مو راکړو د ازادي رادیو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته
ډیر مننه ترمن چې تاسو نه ځنګړي مننه ټول تاسو زه خبرونه اوریدونکو ته بیا هم زما ډیر سلامونه ډیر مننه او تاسو ته بس خوش ژوند او صحت خوشاله اوسئ
کور مو ودان
خدای پامه
ازګر د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو څخه هغه شاعر دی چې د شعر ترڅنګ د وطن ساتنې وسله هم په لاس کې اخیستی ده. هغه د ننګرهار ولایت په یوه لری پرتی ولسوالۍ په چیر اګام کې د سیمایزو پولیسو ټیم لیډر دی. هغه وایي چې کله یې کور د داعشو لخوا ولوټل شو او اولادونه یې د جلال آباد په سری ګرمۍ کې پښې ابلی وګرځېدل نو مجبور شو چې قلم کېږدي او د خپلې سیمې د ساتنې په پار ټوپک راواخلي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
هغه لنډې د چوي پاس د پچیر غرونو ته خېجو په پنجدارو سپلو همي خونه هم دا اوس موږ د ننګرهار ولایت د پچیر اګام ولسوالۍ پاس پچیر یوې غریزې سیمې ته راغلی یو او دلته منګل فاروق مازیګر سره په مازیګر کې مرکه کوو. مازیګر صاحب سلام شي.
سلام صاحب څنګه جوړې صحت مو خدای هر کله راشي په چیرګان ته.
مازیګر صاحب زه چې کله دلته راغلم نو د ملګرو راتي ول چې مازیګر صاحب شاعر هم دی خو له شاعرۍ سره سره مازیګر صاحب قومندان دی. په یو وخت کې په یو انسان کې دوه داسي شخصیتونه چې ل
له وی خو شاعری کاملا عاطفي انسان کاملا یو داس سړی چې مینا سول د اخوخي لبل اخوا یو داس سړی چې غل جګړې سره سروکار لري ټول ورځ له دشمن سره جنگيږي دات د کیڅو دغه خبر به کیڅه ده
مننه ولا دا حقیقت چې شاعر او ټوپک ځکه کلم او ټوپک هیڅ کله نشي وزه کېده خو هغه وخت چې کله د پچیراګام په سیمه کې د طالب او د داعش په نوم جګړې وي زمونږ ټک بیا د خوګیانی د پکومونو کې د خوګیانی اخیری ټک حسابيږي چې دغه سیمه ته د داعش او د طالب جګړه ډیره زیاته شوله نو د دینه مخکې هم اوزې په درلودل نظامی وظیفه خو زه په وردی ملي کې وم په غزنی ولایت کې دلته چې کله مې کور ته رالم نو د پچیر سیمه تاسو به شاید په ټلویزیونونو کې لیدلی وي په ډیره بېرحمانه توګه دلته ماشومان قتل شول دلته زنانه حتی د بام په سر زنانه لګېدلې وه وڅلوې خو ورځې پرته وه چې د چا مور وه او دلته هغه ماشوم چې د یوې مور ماشوم و یولس لورګانې وې او یوې زوی و هغه یې په غېږ کې لګېدلی و مړ و یعنی یو شاورو زغی د غیګ نن لری کول ویل د نوینه زی کمزوری کیږي حتی در دې شغه خپل روح تعالی تسپارل یو نو چې د حالت تر عالم او کلمې د خپل پلارنې ټاټو بیت کور تر عالم کور ته داخل شوم او مې قتل په کور کې مې د غوړې او د وت شي زیړې بشکې پرتیوي چې په هغه کې مې د چرګانو ګندګيري و او نور هیڅ نه و د خپل کور بچیو زما د پامیل لباسونه هغه بسترې سامان حتی زما د غاړې جامې زما د لاس ټلیفون دا هم په دې جګړه کې د خلکو وړیو کله چې کور تر نن وتل مانو ما سره د جلال آباد خر د تللو هم کرایانه و چې زه سره دې ډیرو خلکو پیژندم پیدا لاړم پامیلو ته
څومره لار ده د ساسي د سیمینه د اوس چې مونږ دی کوم ځکی
نو دینه تقریبا د سیو چې تقریبا شپږ دېرش کیلومتره زه پیدا لاړم زه سره دې چې سحر څه
جلال آباد ته لاړم
جلال آباد ته لاړم بیا چې کله هلته لاړم نو چې کېنستلم کله مې چې بچیان او زما سره زما د شاعر رور سید زمان قسمت بچیان مې چې کله خپل سی ولیدل تر ډیره مې د سترګو نه وخی پیلاړې نو داسې مې پیاساله وکړه چې نور مجبور یم ټوپک جیکم او ټوپکم په داسې حالاتو کې راجیکم چې خدای نه خواسته هغه ټوپک نه چې د افغانانو په ضد ټوپک د افغانانو د دفاع لپاره ټوپک راجیکم هغه وخت مې راغلم په پچیراګان کې مې محلي پولیسو ټیم ډډری واخیستله چې تقریبا درې کاله کېږي په دې درېو کالو کې مې ډېرې جګړې کثره کړې دي د ما په توره بوره کې په خوګیانو کې په شنوارو کې په شیرزادو کې په چپرهار کې په هر اول سوال کې مې ډېرې جګړې ورسره وکړې
ها مازیګر صاحب ماته نو معلومه دا شو چې اساس خبرونه چې زمونږ فرهنګیانو زمونږ شاعرانو زمونږ د پالو خلکو نه وازه چې د ژبي ساتنه کړې د فرهنګ او د ادب ساتنه کړې بلکې د خپل خاورې ساتنه هم کړې ټوپک راخسته ها ما سره یو بل پښتنه دا ده چې هغه ملګری یا هغه انسان چې مخکې له دې چې دی ټوپک په لاس کې واخلي لغنه
وړاندې شاعری
څنګه
ولا غوړس
چې کله
ټوپک پلاس کرا وسته
تغییر
درکراغه والله شکه قدر ته ويم چې ټوپک مې راخسته ما په ټوله کې په دریو کلو کې یو شیر لګل ولې چې ټوپک داسې اوسې دي چې د هر څن سره لري پاتې کوي د یلم نه د ادب نه د دوست نه د ملګری نه حتی د خپل کورنۍ بچی نه لري کوي که په هر جامه کې ټوپک واخلې ته د خپل بچی په خوا کې نه
ها په وزینی خود سی چې هغه د ویار ټوپک
خسته او که ټوپک په هر جامه کې واخلې خو بازي ټوپک چې دا مار اخیسته په دې ځکه کویړم که شهري مې نه پاتې کړي دا ما د غریب ملت او دغه خوار یتیم افغان بچی په سر باندې زه سره د دې کا شاعری ومن تاسو کا کلم ولایو نور مې دا غره وګڼل چې دا ظلمونه مده دوه ولیدل چې دوه مخه ونیسم او ټوپک مې راخسته په امدینیت باندې دی چې زه نور نشم از غمل د دې نور خارجيانو ظلمونه په خصوصا افغانانو باندې د پښتنو باندې موږ په شیراګام خوګیانو په صحه کې چې دا کوم ظلمونه وشول په ډلېزه دوه دیوالونه پیرا وغورځیدل حتی دشمن تروسم بچای په دې ته مده چې زما پلار به بل ته وای چې داش ختم شوم پلار به آزاد شي خبر نه ده شغه باندې دیوال غورځولې ده
خا مزګر صاحب زه دې غواړم دی وخت شعر واورم
ما خو درته ویل چې ما چې شعر شروع ک ټوپک راخسته شعر می مکمل پرې خېده
خو نه دی راته
خوانه به درې بیا ته په ذهن کې دي زی اکثره کله کله مشاعره کې وایم او د دغه خپلونه مزړه تور شوې تیر شترینه د دغه خپلونه مزړه تور شوې تیر شترینه او کله د خپل لمن خپل سړی ور واخلي او نن دې د لاس نخو ته ګرانې داسې وژاړې دم
نن دې لاس
مننه وینن د لاس نخو تګرانې داسې وژړیدم لکه ماشوم نه چې مچکه څوک په زور واخلي. او ته خپکیګه ما د استاد لپاره جانانه،
ته خپکیګه ما
مننه وې، ته خپکیګه ما د استاد لپاره جانانه، او ستا مازیګر به د دې ټول کلی پیغور واخلي.
مازیګر صاحب که هر څنګه سړی کلک زړې شي ټوپک را واخلي جنگ کی، مګر بیا هم ستا په وجود کې دننه یو شاعر شته، وخت نا وخت هغه شاعر نه راویخیږي؟
ولې نه، تیره شپه هم کېناستم یو څه مې لیکل، هغه یو ټپم د وای که سړی ډېرو په زړګي سخ شي چې جانان د غېږې سلګۍ وهي نه، سړی نه چې شاعري او قلم پاتې کېږي هرومرو پسې خفه کېږي. زه یقین په خدای وکړم مشاعره کې په ټولو مشاعرو کې ګډون کوم، زه ځان کمزور احساسوم چې ولې ما سره شعر نشته دی، ولې ما څه نه دي لیکلي.
کله کله داسې شوي دي چې دغه د دښمن په اړه یا خپلو سرتیرو ته د حماسي شعرونه لیکلي دي چې هغوی را ژوندي شي یا اولاد جګړه وکړي.
هو دا خو چې وسره نه کافی پاتې نه وای، ما خپلو سرتیرو ته او هغه کسانو ته چې سنگر ساتي دو ته مې یو څه لیکلي و، خو دا چې له بده بخته په ذهن کې مې نشته په کاپۍ کې دي. او موږ تاسو داسې د غره په ډډه کې یو، هغه رن هلته پاتې شوي دي، خو انشاءالله په راتلونکي مې دا سره وده چې دا شعر
مازیګر صاحب اوس په دې ځای کې خو نو ستا واکمني ده، ځکه چې دلته د محلي پولیسو هغه مشر کار کوي، دلته لګیاي دغه فرهنګیان لیکوالان د دغې سیمې شته کله کله راټوله؟
هو دلته مشاعرې دي، دلته تیر کال هم دلته مشاعره وشوه په بچیراګان کې، میاشت په میاشت باندې هر میاشت په پای کې د جمعې په ورځ موږ مشاعره لرو، ځوانان راټولېږي. دا هغه سیمه ده چې دلته شاعران ځوانان خپله راځي، یعنې که دلته تا مجبوره کوي چې یو شعر ولیکي، دلته تا مجبوره کوي چې تا سوچ توجه دې شي ته راواړئ، هغه شی چې تا ټوپک سره مینه وي، غربت سره دې مینه وي، د بل سره کینه بغض ولري، هغه مینهوال لځې تا د دې شي نه لري کوي. دغه سیمه ده چې دلته ټول ته مجبین راځي، او دلته هغه خلک راځي چې په پچیراګان کې شعر لیکي، ډېر ځوانان شعرونه لیکي. خو موږ دا مې درته ویل چې دغسې یو څپې، دغسې یو تور داغ په موږ باندې ولګېدو، یا تور داغ په موږ باندې راغله، یوه توره شپه په موږ باندې راغله چې زموږ ډېر شاعران ډېر ځوانان د هر څه نه لري پاتې شول.
هغه وخت چې دلته دا وضعیت ګډوډ و، دلته داعش و، دلته یا طالبان و، یا ورته نورې جنګي ډلې وې، فرهنګي فعالیتونه وو،
نو طالبانو په دغه شینو باندې بیا به لږ نیوکې کولې چې موږ به چیرته غونډه کوله، موږ کړي دي. حتی زه خپله طالبانو سره ما بس تیر کړی دی په دغه شینو باندې، یوه میاشت او درې ورځې زه ورسره بندي وم په همدې موضوعګانو چې ته جاسوسي دا کارونه ولې کوې، ته دغه کسان څنګه راټولې، هغه خلک راغواړي چې هغه د څوک دي، دا موږ ته معلوم که دا خو ګیرو بریدونه والي دي، دا خو ټول خارجیان دي، ترجمانان دي، بل دي بل دي، حتی چې ګیرو برید به ول هغه ته بیخي مسلمان نه معلومېده.
خدای دې امن راولي، که امن راشي هغه مازیګر چې پخوا و او هغه مازیګر چې نن دی، په دې کې به کوم تغییر راشي؟
وزنې به زه دا درته وایم، که امن راشي په چیراګان کې به زما په لاس کې د ټوپک تشه پوچکه مونږ ګوري، تش پوچک چې ډزېدلی وي هغه نه به زه نفرت کوم. او که دلته امن راشي زما به د ټوپک والا سره، هغه د وطن ساتون کې سرباز سره مینه وي، خو د هغې نه غیر که چا په شخصي لانجه کې خپل ټوپک ګرځي زه به هغه سره نه کښېنم.
دا شاعران خو وي چې شاعران دومره نازک طبیعته وي، دومره عاطفي انسانان وي چې په میږي خپه نږدي، که نه څنګه شعر دی چې لنډۍ د مینې دي داسې پام ته دار کړم، په میږي خپه نږدم چې یار به پاتې شي. دغه شان سړی چې کله کله ټوپک راخلي، ښه ده د وطن په ننګ ټوپک دی، په دې کې خو شک نشته چې دا د ویاړ خبر ده، خو که ټوپک راخلي کله کله داسې فکر درته درېدلی چې هغه سړی چې په میږي باندې پښه نه کېښوده چې یار به پاتې شي، او بیا ټوپک راخلي جنګېږي، یو ډول مایوسه شوی یا د ویاړ دغه دې کړی که نه؟
هو تیره ورځ زما د تقریبا تیره ورځ یادیږي، یو میاشت مخکې مې په پرسونل باندې حمله وشوله، د شپې ناوخته په دې سړک باندې امنیتي ولاړ و، چې په دې نتیجه کې زما سرباز هم زخمي شو، او یو طالب چې و لګېدلی و یو زخمي و. د زخمي پسې زه چې کله کور ته ننوتلم، نو تر ډېره مې دروازه ورته وټکوله، خو په بدو هغه باندې مې دروازه مې په خلاصه کړله، نو د دروازې ته چې ننوتلم د دې هلک مور را منډه کړله، حتی خپله مور راته سترګو ته ودرېدله، او ماته سر تور کړه چې وسر مې دغه زوی مې دی، او د خدای دپاره به دا به راته نه مړ کوي. ما ورته ویلې مورې دا مې درسره واده ده چې د ګل ګزار به نه پرې کوم. ها ما چې کله شاور واچوله، نو شا کولو مې غوښتل مې چې ویسمه خپلې کیتې ته، خپلو امیرینو ته، په دغه وخت کې ماته د مور بیا هم سر سر تورې شي. زه په یو زوی لرم په پامیل می سر ټوله کورنۍ سرنوشت میم دغه یو دی. دغه سوال درته کوم بیرون چې وروتم زما پرسونل غوسه او ځکه حکم لپی شوی ونه پرې زخمیانو چا به وار کولو چا به څه ما ټولو ته غوسه شوی یم چې نه به وار پرې کوئ. هغه کس مې وړی دی باور وکړه د شپې مې خپله پیاره پرې کړې ده او عسکر مې ته درولی دي. بیا مې وړی دی سیتامې ته د ده تداوي یعنې د دښمن تداوي به څوک ونه کړي ځکه هغه مونږ تداوي نه کوي مونږ د منځه وړي. مونږ د ده تداوي ما پخپله کړې وینه مې ورته پیدا کړې ده. هلته مې عسکر ور دوي ورته ودرېږې حتی تشناب ته مې وړی را وړی دی په دې خاطر چې
بیا هم یو عاطفي انسان وي په جګړې شعر یا یو څو بیتونه که په آخره کې راته ووایي.
نو بیتونه مې خپل به ځای به درته زما د ورور ځواني مرګ سید زمان قسمت
وایي. درنو اورېدونکو زه غواړم دلته د سید زمان قسمت یادونه وکړم. سید زمان قسمت زموږ د پښتو ژبې یو ډېر خوږ ژبه شاعر و. هغه په مینه مین سړی و. هغه مینه سوله ده د هغه شعار و. او مازیګر صاحب چې دی خپل هم شاعر دی بیا د قسمت صاحب ورور دی. نو زه اوس د قسمت صاحب بیتونه د مازیګر صاحب نه اورم. مهرباني
مننه. هغه دا بیتونه زما ډیر خوښیږي. وایي ژړاوي پکې ویر وي وایي یو وایي وي لکه مړی. ژړاوي پکې ویر وي وایي یو وایي وي لکه مړی د چمو هر ورځ هر غړی وي لکه مړی. او جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی.
جانان ازوانی مرګ شي
مننه. جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی راتاو درنه د کلین جنکی وی لکه مړی. او د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي.
د تلو
مننه. د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي. او د زړه د کور انګړ کې موسلګي وی لکه مړی. او تنور هم خسته شي ستا ځواني برکتی شه.
تنور هم خسته شي
مننه. تنور هم خسته شي ستا ځواني برکتی شه او قسمت دې ګران داسې پزواني وی لکه.
ډیره مننه. ژوند اوسې مازیګر صاحب.
خوشاله اوسې. ډیره ده تمنه تاسو نه چې دلته راغله. زمونږ دغه سیمه غریزه سیمه یعنی زمونږ هر چا دی یاد ایستلی یو. خو د ادب مینوالو دی یاد نه ایستلی. ویاړم په ادب مینوالو باندې په دې.
تاسی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. هغوی چې د زمان لومړیتوبونه درکوي کله هم نشات کیږي. نو ویلی شو چې هغه کیسه لیکوال چې د خپلې ټولنې لومړیتوبونه او مجبوریتونه درکوي تر ډیره په ټولنه کې منلی وي. کیسه یې کامیابه او لوستونکي ډیر لري. راځئ وږمې جبار خیل ته غوږ شو چې بیړنۍ خبر کیسه را واوروي.
بیړنې خبر. ټول د باغ په منځ کې د زردالانو د ونې لاندې ناست وو. فهیم لا ډېرې مودې وروسته خپل کور ته راستون شوی و. هغه په کابل کې د یوه امریکایي کمپنۍ سره کار کاوه. په باغ کې نری نری هوا لګېده. مرغانو هم سندرو ویلو ته زور ورکړی و. له یوې خوا د پسرلي ښکلی موسم، د مرغانو آوازونه او د فهیم له څو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته کور ته راتګ ټوله فضا د خوشحالۍ په رنګ رنګینه کړې وه. فهیم د خپلې مسافرۍ یادونه را تازه کول او ټولې خویندې یې ورته غلې ناستې وې. هغه په ډیر خوند خوند د امریکایانو کلتور تشریح کاوه. کله به یې د هغوی صفت کاوه او کله کله به یې دومره بد رد ورپسې ویل چې بیخي د ویلو به نه و. تلوار پوښتنه وکړه، لالا هلته مو د ډوډۍ څه حساب و؟ فهیم په خپلو ویښتو لاس را تیر کړ. ویې ویل، هلته خو د ډوډۍ هیڅ مشکل نشته. موږ هلته چا حال لرو، بس چې هر وخت کې د زړه وشي ورشه او بې د پیسو چې څه خورې وي خوره. خو کومه غوښه چې حرام وي په هغه یې ښکاره لیکل کړي وي چې دا حرام دي. بیا موږ هغه نه خورو، خو داسې پابندي ورباندې نشته. خوښه دي چې څه خورې خوړلی شي. د دوی بحث تود روان و چې وږمه د شربت له جک سره یو ځای باغ ته راننوته. پلوشې پرې ورغږ کړ، ورېندار لکه چې خرچه دی وکړه. ټولو په کلاس کلاس وخندل. وږمې شربت په ګیلاسونو کې واچاوه. د زردالانو په ونو کې خارونکو اتڼونه اچولي وو. کله کله به یې له ونې یو نیم پوغ زردالو هم راوغورځېد چې د یاسمین او میرویس جنګ به پرې یو څه راتود شو. فهیم څو ځله خپل لاسي ساعت ته وکتل. د یادې څومره ناوخته کړه، وږمه یې په خبرو کې ورولویده. ولې وارخطا یې؟ اوس به راشي. نن د سودا لیست لږ ډیر وو. هغه چې تر څو سوداګۍ کوي بیا راځي وخت نیسي. میرویس په ونه کې رازوانندې راډیو ته پام شو. په منډه یې راواخیست. یاسمین هم ورمنډه کړه. یوه ښه شیبه یې په راډیو سره زورونه وکړل. خو چې وږمه پرې رابرګه شوه نو یاسمین ترې را روانه شوه. میرویس راډیو چالانه کړه. پر رادیو کې د ګل اجان استاد یو بخوانی سندره شروع و. سندره یو څو ثانیې واورید او بیا یې د رادیو موج تاو کړ. دا ځلې د یوې خزینه ویاندې غږ واورید چې د کور د پخلی په اړه خبرې کوي. خشی به دې ته هم غوږ و. بیا یې د رادیو موج ته زړه تنګ شو او ورتاو یې کړو. څو ځلې یې د رادیو ستن لار او بر وخوځوله، خو د ده د خوښي څپکې نه و. د لا د رادیو ستن په یو ځای سمه نه ودرولې چې یو هیبتناک غږ یې تر غوږو شو. د رادیو موج یې بیرته شاته تاو کړ. په رادیو کې د موزیک هیبتناک غږ ته غوږ شو. د رادیو آواز یې لوړ کړ. د موزیک د ختمېدو سره سم یې د یوه سړي غږ واورید. درنو اوریدونکو، پام وکړئ یو بیړنی خبر ته. د ویان د خبرو سره سم وګما په ویریدلی انداز لکټه راپورته شوه. لمیرویس نه یې رادیو واخیسته او خپل خی غوښته یو څنګ دې کړه. فهم پرې ورغه کړل، وا وا، د سیاسي چارو کارپوه خو اوس د هیواد د روانو حالاتو ځان خبروي. نورې خبرې یې په خندا کې ورکه شوې. پلوشي وویل، راځه ورېندار، ته په خبرونو څه کوې؟ خو هغه د ویان خبرو ته غوږ وه، لکه بیخي چې د دوی خبرې نه وي اورېدلې. د ویان د هرې خبرې سره یې د زړه په نازکه شیشه د غم او درد کرخه کش کېده. بې سواله او بې ځوابه د کوټې په طرف روانه شوه. فهم بیا په خبرو شروع وکړه، یاره، د افغانستان دی، دلته هره ورځ 200 کسه وژل کېږي، او که موږ ورپسې داسې سر وخوږوو بل کار به مو نه وینو. وږمې د تلویزیون تڼۍ کېکاږله. تلویزیون روښانه شو. په یوه شیبه کې یې څو چینلونه واړول، خو د یوه تلویزیون په پرده یې د بیړني خبر کلمې ولیدې. زیر شوه. په تلویزیون کې ویان راښکاره شو. له څو خبرو وروسته په تلویزیون کې د مړو یوه ویډیو راښکاره شوه. د سړک په سر 10-12 کسه په سرو وینو لت پت پراته وو. اخوا څو په وینو سره اندامونه په یوه څادر کې پراته وو. د وږمې زړه بې واره په ټوپو شو. سترګې یې د تلویزیون په پرده ګنډلې وې چې بې درېغه کړکۍ یې له خولې ووته. هله ادې، هله زما ایمل.
چیرې ولسی ادبیاتو ته زیر شو، نو د غنو ټولنیزو ناخوالو ترڅنګ خدای افاتونه و باګانی او ټولنیز بریاوی پکې یادې شوې دي. په خوا کې به کومه ساري ناروغي خپره شو، نو د وخت خلکو به وبا بلله او وبای بیا د بلا سیوري غاڼه. د ورېښمین خیال په نننې برخه کې یو آزاد کیسې نظم وبا دراورو. کلونه وړاندې مې ابای ویل چې باباګانو می کیسه کوله. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو می کیسه کوله. ویل یې چې دلته وو ابا راغلی، سپینې جامې کې وه، بلا راغلی، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل. ابۍ ویل، بابا مې یو پاتې و، خلکو له یو بله ځان ساته. خلکو ویل، دا د بلا سیوری له یوه پاڅیږي په بل کینی، په چا چې ناسته وي ترې ځان ساتئ. چا به ویل چې دا د خدای عذاب دی، په موږ راغلی د مرګ بل باب دی. ابۍ ویل چې د ډوډۍ قحطی وه، په کلي کور او په نړۍ قحطی وه. خلکو یو بل نه لاس نیوی کاوه، د دسترخوان ډوډۍ هر چا کروه، ویره د مرګ په هرې خوا خوره وه. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله، انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو، ژوند به کوونه. ابۍ ویل چې ملایانو مسلې کولې. ابۍ ویل چې ملایانو مسالې کولې، دوی به همیش د پیغمبر د وخت کیسې کولې. وبا هغه وخت هم وا، خلکو ترې ځان ساته. ملا به ویل، خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی افت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ ملا به ویل، خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی افت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ چې انسان فکر د لویۍ وکړي، رب پرې افت نازل کړي، چې ټول حیران پاتې شي.
هغه به دا هم ویل دا طوفانونه او زلونه پر موږ د یو آفت نښه ده. نن بیا وبا خوره ده، نن بیا وبا خوره ده، انسانیت باندې بلا خوره ده، په ټوله ځمکه کې کرونا خوره ده. ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ، ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ، صدقه ورکړئ او زکات کوئ، غریبان ونازوئ، کور ته ډوډۍ وروړئ، ځان له وبا وساتئ، د بلا سیوری ورک کړئ او انسان له مرګ وژغورئ.
وبا دا گیر کړي نړۍ در بخې، وبا دا گیر کړي نړۍ در بخې، ولاړ د ژوندون پوره